پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم بیا هم سلام په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبره و چې تمه ده د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو له استازیو سره په غونډه کې برخه واخلي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو او د مارچ د اتمې مبارکي ورکو.
السلام علیکم. پس اکت سومه مخبرونه سرچه که د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن جمعه په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه لري، او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه ناسته چې په شپږویشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي، او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ځینې بندیزو لپاره کار کړی دی، دوی هم پکې برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې او ویلې دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای سي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتریش ویلي چې اوسني پرمختګونه شایي په افغانستان کې د لسکلنې جګړې ته پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې او پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدلی سو. ګوتریش زیاته کړه، زه د دې کړکېچ او د نه منونکي انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیم او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوه. افغان ټیم بیټینګ کوي. لومړی یو ورځنۍ مسابقه افغان او دوهم ایرلند ګټلې وه، خو درېیمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه. نن د هند د هیرادون اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به نه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې وړه شل اووره سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران د اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د پنځمې پر ورځ عمومي منشي انټونی ګوتریش ته په یو لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه غندلې دي او پر تهران یې ژغ کړی چې د لری واټن وشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې دي سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای سي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی وو چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. دا پریکړه لیک د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اټومي تړون سره چې په همدې کال کې لاسلیک شو تړلی وو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 23 میاشتنی بند محکوم سو. پاول منافورت اوکراینی سیاستوالو ته په سلام مشوره ورکولو کې د پام وړ ګټه ترلاسه کړې وه او وروسته د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشر سو. منافورت چې په 13 اگست کې په بانکي او مالیاتي درغلیو مجرم بلل سوی وو، د پنځمې په ورځ د یو قاضي لخوا دا ورکړل سوی سزا تر هغې ډیره کمه ده چې څارنوالۍ غوښتنه کړې وه. د منافورت قضیه د لومړي ځل لپاره د ځانګړي چیړونکو رابرټ مولر لخوا د نوموړي د هغو چیړونکو په لړ کې راپورته شو چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د روسي چارواکو او د ټرمپ د همکارانو ترمنځ د معاملو په اړه کوي. خو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د دې پخوانی مشر محکومېدل په مستقیمه توګه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له مداخله سره تړاو نه لري، بلکې د نوموړي د هغو فعالیتونو له کبله دي چې د روس پلو اوکراینی سیاستوالو سره د کار کولو په بدل کې یې ګټلې میلیونونه ډالر له امریکا بهر تر دېرشو د زیاتو بانکي اکاونټونو او کمپنیو په وسیله پټ کړې او امریکایي مالیه یې نه ده ورکړې. او د بیپول خبریالانو ټولنې پرون پنځشنبه د شوزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اوو ویشتو بندي ښځینه ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایه پورې 304 دیش خبریالان بندیان وو چې اوو ویشته یعنې په سلو کې اته یې ښځینه خبریالانې دي. د بیپول خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي د اوو ویشت ښځینه خبریالانې په نهو هیوادونو کې بندیانې دي. تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هیله مند دی چې په قطر کې له طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د پښتونستان د میلادي میاشتې په دوحه کې ترسره کیږي.
نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده.
متاسفانه اوس هم افغان خزی هغه خپل حق حقوق ته نه دی رسیدلی. د افغان میرمنې د راز راستونزونه متاثر دي.
په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډالو یو ورځنی لوب روانه ده او للویا سره د کرکټ د ملي ټیم د ستونزو او د ستونزو د هواري پاړه د کرکټ بورډ له مشر سره شکېدلی.
باید واقعا هم مشر استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمائندګي په صحیح توګه کولای شي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيريش د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازیو ګډون نه دی کړی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجي صافی څخه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلې دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتيريش تیر ورځ ویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسیدل شو. ګوتيريش زیاته کړې زه د دې کړکیچو نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د محل په دیړه د سیاسونو مدني فعالانو او حکومت په منځ کې خبرې روانې دي.
دغه ناسته چې ټولنې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او موثرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې لپاره او افغانستان کې د
د د سولې شپږم دور خبري اترې به د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسی بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږویشتم دور کې ومني او سره کینی دا ډیر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډیر مفید او مثبت ګام ده د افغانستان خلکو د آرامۍ او سولې کې اوسېدلو ده. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او دا قابل دی تایید نه وي او یو جوړجاړي تسردوی په غوونه راشي کی دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومت.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ 8مه د شزو نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو مخکې تر دې بیا هم د شزو په ارتباط یو راپور. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2 میلیون افغانیو په ارزښت پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام پیل شوی او دغه پروګرام نه لري. په دې سیمو کې د شزینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د شزینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځی د کپ په 15مه په پکتیا کې دغه پروګرام د پیل مراسمو ته ورغلی او هلته له څو تنو ښځینه صنعتکارانو او د پروګرام له مسؤلینو سره شخیدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د پکتیا ولایت ښځینه صنعتکارې په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسؤلینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 161 کلیو کې 2,870 تنه صنعتکاران چې ډېری برخه به یې ښځوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په هکله وویل.
د پکتیا ولایت په 2 کې احمد ابا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملاً شروع شو. شپېته کمیټو کې موږ دلته عملاً کار کوو چې 5 کال لپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 103.3 میلیونه به بلای وزه مرسته د کلیوالي. دغه برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبثات کورته یا هغه انسان لاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسم په خبره یاد پروګرام د 5 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځیږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلي او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول، د بېوزله ښځینو د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوی تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانې لري د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د ګنستونزو یادونه کوي.
خپل کلی کې او په خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه دغه دکانو ته وړي او غوي کندر سره خبرې کوي. بس کله چې مو مسله جوړ کوی غوي تورلیګو او غوي بازار خریدار. او البته ډېر په مشکل سره ځکه داسې مشخص ځای نه لري کنه، لکه لپاره که دولت داسې یو زمینه برابره کړي چې د خویندو البته مسئولات او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځایونه ولري کولی شو مونږ بازار موندنه وکړو.
وړاندیز مې دا ده چې باید د ښځینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کړي، دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل وایي اوس مهال په پکتیا کې د ښځینه صنعتکارانو یوه ټولنه فعالیت لري چې پکې د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر صنعتکار ښځې غړیتوب لري. د وای د پکتیا ښځو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د ښځینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم دوی ته بازار نه وم، خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیایي، لاسي صنایع جوړوي، هم د کلي په منځ کې خرڅوي، هم بازار ته عرضه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی لپاره موږ نندرتونونه هم دایرو او موږ په خپل باندې د خويندو یوې اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلفو ولسوالیو نه خويندې په دې کې شاملې دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړې ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډېری خويندې به په کارونو باندې بوخت سي، د دوی اقتصادي مشکلات به د منځه ولاړ سي.
یاد دې چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې په ترڅ کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا عوضه پور او سپما بنسټونو له لارې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا عوضه مرستې هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په ادارو کې لمانځل کیږي. یو شمېر افغان ښځې شکایت لري چې لکه څرنګه چې ښایي دوی ته هغسې پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمېر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یو اوسېدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قدم متعلی نیستم و
زه په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه نه پوهېږم. دلته خو اصلا د ښځو ملاتړ نه کیږي، ځینې خو په زور ودی کی. دلته د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي، ښایي له سلسله نه یوازې لاس نه ښځو ته پاملرنه وشي. یو شمېر افغان ښځو ته د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ د کور سرپرستي هم ورتر غاړې ده. انیس ګل هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرسته ده.
مشکلات د زندګیم بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د ښځو ورځ مې هم هیڅکله نه ده لمانځلې. د کور سرپرستي هم زه کوم. یوازنانه نانوایی لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشر یې 13 کلن دی. هغه یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 200 افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پرېږدم. افغان ښځې د مارچ د اتمې نیټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په داشن محفلونو کې د یوازې ژمنې نه بلکې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید عملي اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کانه تمه د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په ګوټ ګوټ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حق حقوق ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزونه متاثر دي. تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي کبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ ده، د یوازې سمبولي کنا بلکې باید د ته په مرکز په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بندو کې ښه توجه وشي. اوسم زنی خلق د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوی شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتي سره مخ دي. غله مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه کوي او وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر دې دمه 3309 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیات شي.
شدید قضیه دی چې ډیرا یې د مرکز په زون کې سب سوي دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې سب سوي دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسو سره شریکې کړي.
اما تعداد قضاای خوشنود یعنی بیشتر از چیزی است که ما یکان باش مشارک میسازیم.
لدی ولاندی داکسفام کوردایت موسسی هم ویلی و چې افغانستان د ښځو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا ددرس ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د افغان ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمېر کې کموالی راغلی دی. هغه شمېرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوي دي ښیي چې د تېر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمېرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، خپل حقونو د ښځو او نارینه وو بخبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د نامنې شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دینی عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما د خپل خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وای چې تهران د دې آزموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. ایران دا ادارت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحد ایالات دقیقا د کومو فعالیتونو له کبله له ملګرو ملتو پر ایران د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې؟
شیبر صاحب، متحد ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د یو سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ لپاره اقدامات او فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتان کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اټومي سړکو بخې د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتون کې یو بالستیک توغندی وازمې او د روان کال د جنوري په 15 او د فبروري په 15 هڅه وکړه چې د ځمکې مدار ته ساتلایت یا سپوږمکۍ واستوي. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅه ناکامه شوه او مدار ته ونه رسېدې. کوهن په خپل لیک کې لیکلي دي چې ایران درې واړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړې دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پراونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو د لګولو په چاره کې له امریکا سره ملګري شي څو د دې هیواد د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي.
بلې، تکلسب، نو ایران ته په کوم اساس د بالستیک توغندیو د ازمویلو اجازه نه ورکول کیږي.
د ښاغلي کوهن په لیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوې پریکړه لیک یادونه شوې. دا پریکړه لیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې، یعنی له 2015 کال وروسته تر اتو کلونو پورې چې فکر کوم 2023 کال راځي، د هغو بالستیک توغندیو له ازموینو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړه لیک البته له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 5 لویدیزو قدرتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې، په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي ویان علي رضا میر یوسفی دا ادارت کړې ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. هغه ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یو ازموینه هم د امنیت شورا په د پریکړه لیکونو په اساس ممنوع نه ده.
تکل صاحب، مننه.
تاسو لا پیغامونو
حج نور احمد د ابل ولایت د نوبهار لسوالی د الکی له کلی څخه کیسه مخاطبه مې موږ غوښتنه ده د سیمه تقریبا جوړینه سکیږي موږ لاري چار طرفه باندې دي نو طرفه موږ د کلی لاري باندې دي چې وږي اکازي علي کاز او نوغا تقریبا موږ کله یعنی کاش پخښ او کومره ده نو زه له حکومت مخیریه موسسه څخه دا غوښتنه لرم موږ ته لار خلاص کړي موږ ته زمانه وي اولادو باندې وفات شي موږ شنیان له مرسته او خو وفات شي موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده هغه څه نامه وعدې راکوي له موږ ته نه راځي موږ ته دي حکم راولېږي دا چې که د حواله لارې وي که د ځمکې د لارې وي په خدای په نامه که یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو نو که چېرې زموږ اواز تر نورو مقاماتو تر خیریه موسسو ورسوي ډېر به ښه وي. وسلام.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې، او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي د کونړ ته راپی هو کی، او ارې ولسمشر چې دا مونږ سره جمعنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمېسونه لولو، خو اوس مو له یوه نوې موټره عصمت څاروان خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسوده او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوې لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکاره شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 45 کیلومتره او د نورو لپاره 90 کیلومتره وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي ترڅو چې اوربند ونشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. د بیا وړاندې لیکي طالبان او حکومت باید اوربند وکړي. جعفری په خپل اس ایم اس کې لیکلی دی د ملګرو ملتو د سرمنشي دا غوښتنه چې حکومت او طالبان د سولې خبرې وکړي باید عملي شي. عبدالرحمن لیکلی دی طالبان ولې له اوربنده سرغړونه کوي او ولې اوربند نه کوي. عبیدالله بیا په راستولې اس ایم اس کې لیکلی دی د قطر په غونډه کې د اوربند په ارتباط خبرې روانې دي او تمه ده چې په افغانستان کې یو اوږدمهاله اوربند وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید له ولس سره شریک شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.